السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمه 12 بجې شوې پروانه غړې کې د خپل کوربه منوشانې کې پیرزوونه قبول کړي په دې خبرونه کې بدرته د پښتونخوا سیمه او نړۍ خبرونه او پښتون وړاندې کوو د کورنی او سیمه ایزو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خورا د چپسر کې د انیس اجمل نه د سات تازه خبرونه واورو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی چارواکی وای په اسلام آباد کې بعد ایشیا سره کانفرنس کې د افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي د ننګرهار چارواکی وای چې په اچین اولسواره کې شپږ وسلوال وجل شوې دي او د آذربایجان د میډیا تر مخه په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په ځای کې د اور لګیدو له وجې یو تن وجل شوی او تر لږه دیرش نور لا درک دي اوسته خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کیدونکې د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي په بهرنیو امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوه دیرش هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي هغه زیاته کړه
دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس په اړه غونډه وشوه چې پکې د دغې غونډې د تیاریانو په اړه خبرې وشوې ټاکل شوې چې د ایشیا سره دوه ورځنی کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړیږي د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجوده وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به آسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کل د پاکستان په قربتو پیل شوی وی په جولای میاشت کې د طالبانو د پخانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلانې دوروستو وزنډې دي طالبانو یو سوتی یاډی پیغام خبر کړی دی چې وای د یادی ډلې ملا اختر محمد منصور دی په پاکستان کې دغه د سخت ژبل کېدو یا وجل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوند دی د 1400 منټونو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خیي وای د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خپاره کړل شوي وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا ډی پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په کراچۍ کې په 228 یونین کونسل او 15,403 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي مومنټ ګوند تر ټولو مخکې دی دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 ګټلې دي او تر ټولو مخکې دی د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ اړوند د دوو بیلابیلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وجل شوي دي د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني نن مشال لیډیو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه بېګا شپه ناوخته د چین ولسوالۍ په باندر او تریلي سیمو کې شوي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 4 تنه او د کورنیو ځواکونو په هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وجل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللی و او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه یې ترې کړې. پرون ناوخته د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې بې د عراقي حکومت اجازې د ترکی ځواکونه عراق ته داخل شوي دي او دغې هلته موجودګي به یو دښمنه ګام وګڼل شي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ځواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یوه برخه ده چې په اړه یې له بغداد سره وړاندې هم خبرې شوي دي. نن په ارمینیا کې دغه حکومت پلوه وړاندیز لپاره ټول پښتني کیږي چې تر مخه به یې په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئیني اصلاحاتو وړاندیز ورکړی و او غوښتنه یې کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نور هم مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي او ویلي دي چې دا د موجوده ولسمشر لخوا یوه هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپل صدارتي مدیر وروسته هم په واک کې پاتې شي، خو ولسمشر دا خبرې رد کړې دي. د آذربایجان د میډیا تر مخه د دسمبر په 14 په کیسپین سمندرګي کې د تیلو په یو ځای کې د اور لګېدو وروسته یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 13 نور لادرک دي. د آذربایجان د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي چې د پیښې له ځایه 22 کارکوونکي ژغورل شوي هم دي. د لادرکا کارکوونکو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د تیلو سرکاري کمپنۍ ویلي دي د اور لګېدو پیښه د هغې وروسته رامخه تشوه چې د تیز بادونو له وجې د ګیس لاین ته زیان ورسېده. اور وروستی خبر دا چې په لندن کې یو تن درې تنه په چاکو زخمیان کړي دي. د رپورټونو له مخې دغه تن د برید پر مهال چغې وهلې چې دا کار یې د شام لپاره کړی دی. پرون د لندن په ختیځ کې د ځمکې دننه په ټرین سټېشن کې شوي د دې پیښې وروسته پولیسو دغه مشکوک تن نیولی دی. په دې پیښه کې یو تن سخت زخمي شوی دی او ویل کېږي چې دوه نور لږ زخمیان شوي دي. برېټانیا د دسمبر په 3 نیټه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه هدفونو پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې ګړۍ خبرونه وړاندې کړل. په روانه ګړۍ کې مدلا دغه ریپورټونه شامل کړي دي. د امنیتی او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وایي د ایشیا زړه هیوادونو پر اروانه غونډه کې به د افغانستان امنیت مهمه موضوع وي او تمه ده چې پکې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب او متحده قامی موومنت د کراچۍ په پرونیو بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمو د ړنګو شوو سکولونو استادان وایي د دغه سکولونو بیا جوړولو ته حکومت توجه نه ورکوي. دوی څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي.
او ریپورټونه به واورئ چې پرون د افغانستان او پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د رضاکارو ورځ ونمانځل شوه. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې مو درته خبرونه هم وړاندې کړل. او دغه خبرونو اولنی خبر زمونږ د دې روانې ګړۍ اولنی موضوع هم ده چې په اسلام آباد کې د نهې او چهارشنبې په ورځ باندې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کیږي او په دغه کانفرنس کې به د افغانستان امنیت او پرمختګ د ایجنډا په سر کې وي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو او امنیتي چارو لپاره سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دوی تمه کوي په دې کانفرنس کې به افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. صالح محمد صالح په دې حقله نور تفصیل درکوي.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي. دا آسیا د زړه هیوادونو د دغه کنفرانس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کنفرانس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کنفرانس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 230 هیوادونو ته په دې کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. سرتاج عزیز تمه وښوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کنفرانس کې برخه واخلي. ټاکل سوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالي رتبه هیئتونو تر څنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کنفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کنفرانس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کنفرانس په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدراعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکښې برخه درلوده.
په اسلام آباد کې د نهې او چهارشنبه په ورځ کېدونکې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې ویل کېږي چې افغانستان امنیت او د پرمختګ موضوع به د ټولو نه په سر کې وي. د کانفرنس لپاره پاکستان ویلي دی چې پوره تیاری کړې ده، او دې لړ کې پرون د هیواد وزیر اعظم میانواز شریف د اعلی سیاسي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کانفرنس ته د افغان ولسمشر د سفر وینا هم شوې ده، او ممکنه ده پاکستانی چارواکي دا تمه کوي چې پکې به نوموړی ګډون کوي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله مومند دا ریپورت چمتو کړی دی.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان پاړه کېدونکو د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي، او تمه ده چې شاوخوا د نویو هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هیواد صدراعظم نواز شریف د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دې هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرانس د چمتووالي، اجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، کرغزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوي چې د آسیا زړه کانفرانس پرانسته به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که څه هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرانس کې به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پران قاضي خلیل الله دغه کانفرانس د ایجنډا په اړه وایي د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرانس مقصد د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرانس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د سیاسي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډېرېدو په تړاو پنځم کانفرانس دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
په پاکستان کې د بلدیاتي یا مقامی حکومتونو لپاره انتخابات دریم پړاو او اخیری پړاو پرون سرته ورسېده چې پکې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې انتخابات شوي دي. داراس په کراچۍ کې هم شوي دي. خو اول د پنجاب د بلدیاتي انتخاباتو حال اخلو. په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل نه
دریم او اخری مرحله وا د بلدیتی وټونو سلسله کې او په دې کې د پنده ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمې 12 پاتې ضلعې په هغه کې وټونو وشو. په دغه وټونو کې تر اوسه پورې چې کمې غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي، نو هغه تر مخه مسلم لیگ نواز د لږه مده، نو هغه د ټولو نه بر روانه ده. د دوی سو تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب، نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې غلی دی. په دې کې د مسلم لیگ نواز دلی 900 او سلیری چوکې هغه دی ګټلې دي. د غرنګ په سی په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 900 او 300 چوکې ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي، هغه 200 او 300 چوکې ګټلې دي. خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجې دي. د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړې هم شوې دي، والټه کول به هم شوې دي. خصوصا په دې کې چې کومه د ذکر وړ پیښه ده، نو هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانونو راجا بشارت داغه خورې په دډزو په یو پیښه کې وجل شوې ده چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پنده په یو پولیس سټیشن باندې جګړه شو. داغه رستو په کې ډزې وشوې. پولیسو په دغه تور کې ځنې کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامد کړې ده. د دې تر څنګ په شکرګړ کې هم جګړه شوې دي، هغه کې 15 تنه جوړ شوې دي. پراجنپور کې، روجان کې، ملتان او بهاولپور کې، دغه نور سیمو کې هم جنگ جګړې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جوبل دي. ورسره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې اجاري وټونه کاست کول دي، هغه کې جګړې دي، هوائي ډزې دي، وسله غزول دي. هغه کې تقریبا 60 پورې مقدمې درج کړې دي او دغه رنګ 10 کسان نیولې شوې دي. د الیکشن کمیشن چې کوم اوس پورې اطلاعات راغلي او دغه چې کوم بیانات مخې ته راغلي دي، هغه دا وټونه چې کوم دي نو دا ډېر تسلی بخش غزولې دي. او دغه رنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه 115 شکایتونه ترلاسه شوې دي چې پکې 103 دا د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي. او دغه رنګ بیا دی چې کوم په دې وټونو باندې اوسه پورې خرج شوی دی او څونه خلکو وټونه چولي، هغه فهرست هم جاري کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑ نه زیاتو خلکو وټونه واچول. او په دې 3 اربا او 80 کروڑ خوښه 2 روپۍ خرچه راغلې ده.
هلته د کراچۍ په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیری پړاو سرته رسېدلی چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه متحده قامي مومنټ بریا ترلاسه کړې. بل اړخ ته د انتخاباتو پر مهال خواوشا 12 تنه جوبل شوي او داراز 8 کسان په بیلابیلو تورونو کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته استول شوي دي. په دې حقه تفصیل د کراچۍ نظم خبریال محمد عمران راکوي.
د خالی پرز شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 2020 یونین کونسل باندې د 15,403 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه شاوخوا 80% سوکو باندې متحده قامی مومنټ ته بری ترلاسه دی. د پاکستان سرکاري ټی وی تر مخه د ضلعي حکومت لپاره شو ټاکنو کې 209 سوکو کې متحده قامی مومنټ د 100 زیات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری ترلاسه کړي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند، په دریم جماعت اسلامي او په څلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند دی. د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامیو سره مخ شوي. ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغوی یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمې نه کامیاب شوی. د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې تر دې دمه د هغوی 4 کاندیدان د یونین کونسل د چیرمین په څوکو او یو شمېر د کونسلرانو په څوکو بریالي شوي. بلړخت د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونانو ترمنځ ځنخطو کې لګ تر لګ لس کسان جوبل شوي دي. د سره سره تا کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټیشن ته د ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لیږل شوي دي. د ټاکنو په ورځ د متحده قامی مومنټ مشر او د قامی اسمبلی غړي ډاکټر فاروق ستار خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې په اووه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکنانو سره زور زیاتې شوی دی. اووه یونین کونسل دی په دغه ټولو ځایونو کې زموږ د پولینګ ایجنټانو سره زیاتې شوی. د پولینګ سټیشن نه ویستل شوي او د خپلې خوښې رایې ورکړې شوي دي. همدې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو. بلخوا په شریکا پټاکنو کې برخه اخیستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلي شوي او غوښتنې کړي چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. د یاد وړ ده چې د جماعت اسلامي کراچۍ امیر حافظ نعیم الرحمان، د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ صدر علي زیدي او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې له ناکامۍ سره مخ شوي. د ضلعي حکومت جوړولو لپاره متحده قامی مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مدرسې اوسنی عصر
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په دې ورستیو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو ړنګې کړي چې استادان او زده کوونکي وایي لا تر اوسه پورې حکومت بیان نه دی جوړ کړی. بلخوا سیړونکي وایي چې په خاري سیمو کې کم سکولونو ته زیان ورسی نو حکومت هغې ته توجه ډېره ورکوي، خو په وروسته پاتې سیمو او قبایلي سیمو کې چې کم سکولونه خراب شوي دي هغه حکومت هم د پام نه غورځولي دي. په دې موضوع زمونږ همکارې انیسا اجمل یو رپورټ برابر کړی، تاسو اورېدو ته رابولم.
په داسې حال کې چې د دسمبر په 14مه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریدو یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوځ مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا اویا زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره ستاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو ګوتې پې ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار تېرېږي ویني مونږ ویني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ وړي دا مونږ په خپله په بوڑ باندې بوڑلی دي کنه.
داسې پوښتنې راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په څیر د نورو رنګل شوو سکولونو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او کنه. کارپوه عائشه صدیقه وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې زیات ځواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمي ادارې چې پکې د پوځیانو بچي سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سې رد عمل نه دی ښودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چا ته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و، خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج د علاقه باندې تیریدل یا په هغه علاقه کې کوم ځای کې چې د سکول دی، نو هغه د فوج په ولکه کې دی یا د فوج علاقه ده، نو دا شان دروازه یې اختنیغه ورتل او داسې قتل عام کول دی یو ډېر لوی یرم پیدا کړه. څو خو لا تر اوسه پورې د دې انکوایري رپورټ نه راغلی. دویم دا چې کوم ماشومان مړه شوي دي او هغه سویلین دي، هغه فوج سره تعلق نه ساتي، د هغې مور او پلار لا تر اوسه پورې دې نه مطمئن نه دي، د دې ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو، څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېر خلکو داسې تصور کوله چې تیر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي، شاید چې دغه قسمه حملې اختنیغه د هغې دغه حملې د هغه اختنیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شو، حکومت مخ شو او سیاسي ګوندونه مخ شو.
د وسلوالو لخوا د ړنګکل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم هغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا مشال محل د مشال ریډیو خبرونه اوري او ما خام په شپږو بجو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي نو بیا تاسو د ډیو ریډیو خبرونه هم په دې صفو باندې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو یو بل رپورټ ته ورزو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د کالیفورنیا د سان برنارډینو په پیخه کې ککړ د پاکستان سره تعلق لرونکي تاشفین ملک په اړه امریکایي تحقیقات کوونکي وای دغه خځې په ټولنیزو رسنیو د اسلامي دولت ډلې سره تړاو په اړه هم لیکنې کړې دي. د تاشفین ملک او دغه د خاوند سید فاروق کورنۍ وای دوی په سخته صدمه کې دي چې څنګه دغه دواړو دا ګام پورته کړو. په دې حقله د دې لیکنې مهمې برخې د فرخند اسد نورو.
رویټرز خبری اجانس ته تاشفین ملک په اړه لیکي څوک چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د اجتماعي خدماتو په یو مرکز پر ډزو کولو کې ککړه ده. په دغه پیښه کې 14 کسان وژل شو او ګڼ نور ژوبل شول. تاشفین د پاکستان د پنجاب صوبې سره تعلق لري. هغه ډیره وړه وه چې د خپل مور پلار سره سعودي عرب ته ولاړه. رویټرز لیکي هلته د هغې کورنۍ سخته مذهبي شوه. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې 20 کلنې تاشفین د اسلامي دولت ډلې سره د بیت ژمنه هم کړې وه. تاشفین د تیرې چهار شنبې په ورځ سره د خپل خاوند سید رضوان فاروق د کالیفورنیا سان برنارډینو ښار کې دغه مرکز ته ورغله او هلته یې په خلکو ډزې پیل کړې. په دغه وخت په دغه مرکز کې یوه پارټي هم روانه وه. امریکایي چارواکي وایي دوی دا پلټنې کوي چې هغه څه وجوهات وو چې له امله یې د ښځه او خاوند پر دې مجبوره شول چې خپله د شپږو میاشتو لور یې د نیا سره پرېښوده او په خلکو یې دغه حمله وکړه. تاشفین د فاروق سره د کوژدنې وروسته امریکا ته ولاړه او د هغې خاوند له وړاندې نه د خپلې کورنۍ سره په امریکا کې ژوند کاوه. دغه دواړه هم د پولیسو سره په ډزو کې وژل شول. امریکایي پلټونکي دا هم وایي تاشفین په سعودي عرب کې هم ژوند کړی دی او د اسلامي دولت ډلې له مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت ژمنه کړې وه. او که چیرې دغه ثابته شي نو دا د پلټنو دایره لا پراخولی شي. بلخوا سی این این په خپل یو رپورټ کې وایي تاشفین ملک په خپل فیسبوک چې په بدل نوم یې جوړ کړی دی د حملې په ورځ د البغدادي سره د تړاو په اړه لیکل کړی دي. دا چې آیا تاشفین واقع هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره څه تړاو لرلو او که نه. رویټرز لیکي که چیرې دا ثابته شي چې تاشفین د دغه ډلې سره تړاو لرلو نو دا به یوه بله لویه حمله وي چې د دغه ډلې د یو ملاتړ کوونکي لخوا په ولسي خلکو ترسره شوه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر
د باختر ستوري او داراز نور اخوندور پروګرامونه هفتوار خبرونه تاسو لپاره لرو چې د مشال ریډیو په نننه خبرونه کې د اتوار د ورځې چې کوم خبرونه دیږي کې به اوري د روانې غړې د مې تر رسیدلې په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې د انیس اجمل له خبرونو لاندې زورو
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د ایشیا سره کانفرنس کې به د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسئلو خبرې کېږي په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرې ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره 23 هیوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي اسلام آباد یې همکارۍ ته تیار دی دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرې ناوخته مشال ریډیو ته وکړه طالبانو یو سوتی اډیو پیغام خبر کړی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی په پاکستان کې داغه د سخت ژوبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو لوستل ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی که څه هم دا له تاسو څرګنده نه ده چې دا اډیو پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواسته ورته دی د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنټ ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د بلدیاتي انتخابات 13 ورځ په کراچۍ کې شوي وو او دغسې په پنجاب کې پرون د بلدیاتي انتخاباتو دریم پړاو وشو د ننګرهار چارواکي وایي د چین ولسوالۍ اړوند د دوو بېلابېلو هوایي بریدونو په نتیجه کې شپږ وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د عراق د بهرنیو چارو وزارت د ترکی سفیر رابللې او د عراق په شمال کې د ترکی ځواکونو په فوري توګه د ایستلو غوښتنه ترې وکړه بل خوا د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ویلي دي چې دا د امنیتي ځواکونو د معمول ځای پر ځای کولو یوه برخه ده او په دې اړه یې له بغداد سره وړاندې خبرې کړي دي نن په ارمینیا کې خلک دغه حکومت پلوه وړاندیز لپاره رایه چوي چې تر مخه به په هیواد کې د صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي
انیس اجمل لرته د خبرونو لنډیز وړاندې کا اوس په مخ لري چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلې اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې د اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکې نرخ ته نوټس پاخستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کوونکو پر ضد به ګامونه پورته کولی شي او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا دا دعوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشتا د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجه نه زیات شي د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لګې شانتي اضافه لوجه قیمتونه او کرایانه ډیره زیات شي خو تر اوسه حکومت تاجران د منافقورې نه اون درول ورسپان لیکي چې د حکومت کمزوري او نه اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ تاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 103 روپو ته ورسو خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام ده حکومت لا پکار دي چې دې لړکی کوټلي ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړلې شو خلکو د ځمواري جوړيږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه کده اولس د ود لپاره کار وکړي نو ډېر زیاتې سختی مسئلے بے حل شی د ریاست کار د مختلف طبقو ترمنځ معاشی او والے پیدا کول او دا برقرار ساتل دی ورسپانلی کی ک ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کی کامیاب شی نو په عدالتونو باور سره بوج هم کم شی نو د چیف جسٹس په خبرو ریاستی ادارو له توجه ورکول پکار دی جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانلی کی چې چیف جسٹس په ملک کې د قانون د بالادستی خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهی وګرځوله او وی ویل چې ابتدایي جماعتون نه د اولس د حقونو او فرایض نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نه خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون له یورپي هیوادونو د ایستل کیدونکو وګړو په اړه یو اداریه لیکلې ده چې پکې راغلي پاکستانی چارواکي له یورپ نه ایستل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې په کاغذونو کې یې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورټ کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. وایي چې د ملا عمر ملا منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې ژور شوی دی. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی اکسپرس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د دسمبر پر درې نیټه یو الوتکې هغه نه څلوېښت مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوي وو. په دې نه څلوېښتو کې یوازې د نولس کسانو اسناد سم ګرځول سوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل سوي چې په پاکستان کې پاتې سي. اداریه لیکي چې د دې دېرش کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کومه چې پاکستانیو چارواکو ورته ایښې ده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. اداریه لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. د اکسپرس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره سوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېښي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل سي. بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې رپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل سوی او یا هم وژل سوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ سوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل سوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خپره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
مشال ریډیو ته غواګی. رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د سٹیټ بینک د یو مشر په حواله لیکي چې حکومت ته پکار دی د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه شفاف کړي او تفصيلات یې په ډاګه کړي. نوموړي ویلي تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه کې د شپږ سلویښ ارب ډالرو نه علاوه قرضه او دا شان نور څه شامل دي. د دې لیکنې ځینې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادی جوړښت په برخه کې د کړې معاهدې د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځېدونکي بنیادی ډانچه بهتره کړي او د بجلی د نورو پروژو او څانګو جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی لیکي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې له وجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي او دغسې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خدا ایجنسی تر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه اقتصاد او دغسې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ایجنسی ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه دې نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغسې نور هر څه څومره دي. پاکستان د خپلو پیسو پر لیږد د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅې کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه ناسره دی. ایجنسی کې په دا هیواد کې په ځانګړې توګه د تیلو قیمتونو او په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غورځېدو له وجې ګرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رویټرز ته ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خو د ایجنسی تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي چې پکې په امروزه توګه د بجلی بندېدل او امنیتي ستونزې شاملې دي. د سټیټ بینک مشر ویلي دي چې د پاکستان د مسئلو اوږدمهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاري زیاتول دي ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچه ساتل ګرانه خبره ده.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلای مو په خو ګوره نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ول دې سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. پرون یعنی د خالی پوراز په مومند ایجنسی کې د هلال احمر تنظیم د سوری لاندې د رضاکارو د عالمی ورځ په مناسبت یو دستور او شوچ پکې د رضاکارو خدمات وستایل شو. په مومند ایجنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیره د 800 نه زیاته ده. د سیمین د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزی مو په نور حال خبروي.
ونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمود ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو تر دې دمه کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنز فوټ فیسټیوال چې هغه کې من خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آفتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزلہ چې کوم تیر راغلی او پاغه کې من د سی سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موقع باندې من اوس خپل خلف کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمود ایجنسی کې استادان ډاکټران ډرایوران او بیلابیل هنر لرونکي رضاکار هم شته دي. د صحت محکمې سره تړاو لرونکي او رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د اسلنګز من کړی دی هغه کې موږ اس خلکو خو مات شي ته شولې دي هغه نه علاوه کوم ماینز راغلي دي او کوم دغه سي اکسیډنٹ شوی دی پای کې کوم ځکه د فرسٹ ایډ ضرورت راغلي در ما خپل باندې هغه تزان سوال دي او ولنټیر لږ کوم دی هغه خدمت ما کړی دی تر اوسه پورې
یو بل رضا کار ابو زر خان چې په تیر زلزله کې خدمات وړاندې کړی وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیس یو ماشوم اور کښو ود خپل کور نه چې الته لوکل کس سره کانټیکټ وکاو او چې کانټیکټ مو سره کوو دا غي نه پس هغه په یو هغه مو خپل کور ته رسولې و په غلنې کې یو سمو د مخ کې دلته اکسیډنټ شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمی هغه مو غلنې هسپتال ته وړو غلنې هسپتال نه بیا مو پېښور الهارج ته بولیو
په محمود جنسې کې د اتو سو نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمې د سازمان سره تړل شوی دی او خدمات ورکوي ایجنسی سیکرټری هلال احمر پاکستان محمود جنسې خان مومن وای
مومن دو کې بزره صافو الینګار سیمه شیخ بابا او د سی پپندلې کې دانشکول تمانځي د ویزې دا یادې کوم چې هلته دا ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخته پورې د نه خلصو بجو پورې دوی واپس راغلي نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او هم دغه سلسله کې منګ نن چې کوم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې را منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې را دوی مخ کې راشي او نورم د سی خخ کارونه وکړي
او نن ډیرو هغه رضاکار ته چې په بیلابیل وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه ورکړي شو شانواز ترغزی مشان ریډیو محمد ایجنسی
هلته د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دسمبر 15 نیټه د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په توګه ورلمانځل شو په دې اړه جوړ شوې غونډه کې یو شمېر ګډونوالو ویل چې رضاکارانه هلې ځلې د پښتنو د دود برخه ده په دې حقله تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو
د خوست مدني فعالان او رضاکاران وایي چې له پخوانه رضاکار کارونه په پښتنو کې دود دي او له دې لارې په کلي او بانډو کې مهم او درانه کارونه سرته رسیږي دوی یاد سرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې رضاکار په ټولنه کې د پوهنې د کچې د لوړولو او خلکو ته د کسب د ورزده کولو لپاره هم د یادونې وړ کارونه ترسره کړي دي نوموړي د شلمې زګیدیزې پیړۍ په پیل کې د پاچا خان لخوا د یو شمېر رضاکارو د ګروپونو ایجاد او په پښتنو کې د پوهې او کسب په خورولو کې د دې ډلو ارزښت ته اشاره وکړه
رضاکاري د پښتنو د دود یو برخه ده د شلمې پیړۍ په سر کې کله چې پاچا خان وختل چې پښتانه له ستونزو او بدبختۍ وژغوري نو د رضاکارانه کارونه شروع کړل د دې پښتونخوا تقریبا په 1500 کلو کې درې لکه رضاکاران وروزل رضاکارانو به وخت په وخت یا غو ماشومانو ته به زده کړی ورکولې لویانو ته به حرفوي زده کړی ورکولې
په خوست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر نجیب رحمان وایي چې دوی خواوشا 2000 رضاکاران ګمارلي چې لیوی خو د واکسینو په کمپاینونو کې برخه اخلي او په کلیو کې سراپا ناروغان ته یو شمېر دوا دربل ویشي بل لوري ته د ځینو وژونکو ناروغیو په اړه هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي
تقریبا د 2000 څخه زیات رضاکاران لرو خلک واکسینو ته رابولي نو دوی په دوامدار ډول باندې فرزند د ایس په برخه کې دا هغه کدي ګوزن په برخه کې دا هغه کدي سینو بغل په برخه کې دا هغه کا مثلا د هپاتایټس بی ا تور جی په برخه کې دي دوی د هر ناروغي لپاره ټولنې ته په دوامدار ډول باندې پیغامونه ورکوي
د اسد الله فروتن په نوم یو ځوان چې لیډی ریمودی خپل خلکو ته پر ازاکار کارونو بوختي وایي چې هر ورځ یو اندازن یالګي وبوي ماشومان ته زده کړ ورکوي او پر ازاکار کارونو کې د ځوانانو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی کوي
زدي رضاکار په صفات هر ورځ شلون یلګیو ته وبور کوم ډیر شو ماشومانو ته هر مزدګر درس ور کوم هغه سره په څنګ څنګ کې زونونو ته چې هر چا سره وړم دې رضاکارو کورونه پر اما په هوای کم
یاد دی وی لدو سبيختو قانون راهیسه د دې لپاره چې د نړۍ په ورسپاته ټولنو او هیوادونو کې رضاکاران د غریب او بیوزلو خلکو سره مرستو ته وحڅول شي د ملګرو ملتونو لخوا د رضاکارو نړیواله ورځ لمانځل کیږي ساکل په خوښ کې د رضاکارانو نړیواله ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شو
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پروند پیښور په سروسز کلب کې د زړو او نایاب گاډو ننداره شوه چې پکې د کراچۍ په شمول د هیواد بیلابیل خورونو ناراغلي خلکو خپل گاډي نندارې ته وړاندې کړل. د خیبر پښتونخوا د سرګرۍ اداره وایي چې دغه ننداره د پیښور د خلکو ساتیري لپاره جوړه شوې وه، خو عام خلک بیا وایي چې دوی دې کلب ته د ننوتلو اجازت نه لري او یوازې خاص خلکو ته د دې نندارې نه د خوند اخیستلو موقعه برابر کړی شوې وه. تفصیل د پیښور نه زلاندې سبزی رپورٹ کې اورو.
پیښور کې د زړو او نادرو گاډو د ریلې او نندارې قربتوب کوونکي د کلاسیک لینډ روور مشر آسم دورانی مشال رډیو ته وویل چې نور کله به یوازې د کراچۍ زاړه گاډي پیښور ته راتلل او دا ځل په ریلې کې د ملک د نورو ښارونو گاډي هم ګډون لري.
دې ځل په حقیقت تبدیلی راغله چې موشوا دا اوس کم خلک رالل دا لاهور او اسلام آباد نه راورسېدل. کراچۍ والا پرون شپې راغلي او تاسو نه غټ کراؤډ دلته اوسه دی پیښور کې. دې ځل اینڈ اوبیسلی خرچے والا دے خو بدایو شوق آشے دے امنگ دا زاڑا گاڑی پریزف کہو آو دو گرے سونا پچاس پچاس سٹھ سٹھ کالا زاڑا گاڑی دی سنگا بچو خیال بساتے دا باغا سی ساتے.
د خیبر پختونخوا د سیلګری د ادارې ویاندا زهرا عالم وایي چې پیښور سرویسز کلب کې د ریلې وروستو د گاډو د نندارې هدف د پیښور جنگځپلي اولس ته د ساتیری موقع ورکول دي.
دا هر کال کیږي پاکستان کې او د دې پیښور کې چې اوس نه دا پنځم ځل دی اسه خود دې شپږم ځل دی خو پیښور ته یو ځل دینو راغلی بیکاز اف سکیورټی سچویشن. د دې مقصد دا دی چې یو خدا خلکو ته زموږ یوت ته پته لګي د ایونټ اچکاس باره کې بل لږ شان ته یو سافټ پروموشن وشي د ایونټ وشي خلک راشي ایته لږ شان د انټرټینمنټ ملو شي گاډیو باره کې اویرنس پروموټ شي.
خود پیښور سرویسز کلب په دروازه باندې لسو هم زیات ساتونکي ولاړو چې د کلب غړو او یا هم غټو خلکو ته د ورننوتو اجازت ورکوو او هر عام وګړي ته په عام ورځو کې هم کلب ته د داخلېدو اجازت نه وي. د پیښور په چګي اوسیدونکي محمد اسد چې د کلب د یو غړي په سفارش د گاډو نندارې لراغلی وو مشال رډیو ته وویل
پاره میاش کې یو دوه فنکشن دی دو ورځې والا له پکار دي کوي خدا سي کوي چې لګا عام پبلک لم اخي غاندا ټول هاي فاي او وي اي پي خلق دي ګان ام دي ولا راغلي دي دي غنه دومره ټینشن او دي ته نه دومره تکلیف ملو شوی دي پوش پر عام سړی د ډېر تکلیف مې پر پکار دي چې هغه پکې اول کی او دي بحث کی یا غیل ځان له ورس ور کی چې رستا سو دا ډېر شو ار عام خاص او دا وي پی له ځان له ډېر تي کی.
د اولس د ساتیری په نامه د زړو او نادرو گاډو ته بیا شوې نندارې ته د عام اولس نه پرې خودو ستونزمو د سیلګرۍ د چارواکو مخې ته کې خوده خود سه جواب ورکولو څخه ډډه وکړه. زلان یوسفزی مشال رډیو پېښور.
د مشال په نوم د خبرونې ګلون اوریدونکو لدی وروسته به په ځانګړو ټولنیزو موضوعاتو ستاسو نظرونو ته په خبرونه کې ځای ورکو. راتلونکي اونۍ موږ په حجره موضوع باندې ستاسو پیغامونو ته سترګې په لاره یو. تاسو په خپل دوه دقیقې پیغام کې د دې پوښتنو ځواب ووایئ چې ستاسو په خیال حجره څه ده، د حجرې اهمیت څه دی، د حجرې د ناستې ولاړې آداب څه دي، حجره د کلیوالو ترمنځ د مینې محبت د زیاتولو لپاره څومره اهمیت لري، ستاسو د کلی حجره څنګه ده؟ په دغو او نورو پوښتنو غور وکړئ او بیا خپل پیغام په 00420211 نمبر باندې ریکارډ کړئ. د چا چې پیغام ښه وي هغه به په سر کې نشر شي او په همدې ترتیب به موږ ټولو پیغامونو ته په خپرونه کې ځای ورکوو.
د مشال ریډیو د سهرنۍ خبرونو د دې غړي اخیری ریپورت درته وړاندې کوو. تیره هفته د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د کانال په قبضه شو ځمکو د جوړو شو کورونو دیوالونه ونړول، خو په ننګرهار کې ګڼ شمېر مدني فعالین وایي چې د قبضه شو ځمکو د راګرځولو کمپاین تش په نوم یا نمایشي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان په ختیځ زون کې د مدني ټولنو ګڼ شمېر استازو د شنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د ننګرهار په ولایتي ادارې غږ وکړ چې د غصب شوو ځمکو په راګرځولو کې ولس او مدني ټولنې په هغه صورت کې ملاتړ کوي چې د دولت کړنې نمایشي بڼه ونه لري. مدني فعال ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل په ولایتي او مرکزي ادارو کې داسې اشخاص شته دي چې د قانون د پلي کېدو مخنیوی کوي او غصب تلاره اواروي.
داسې قوتونه موجود دي چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې دونه امکانات لري چې د قانون د حاکمیت مخنیوی وکړي. همدا لامل دی چې موږ غږ کوو په دې باندې چې قانون تر ټولو معتبر دی، ولسونه تستاسو تر شا ولاړ دي، تاسو جرأتمندانه اقدام وکړي. انشاءالله ورورو کولی شو چې دغه ټول غاصبین چې په داخل د نظام کې دي او که بیرون د نظام کې دي دا د قانون منګولو ته وسپارل شي او بشپړ قانون حاکمیت مستر شي.
مدني فعال اجي محمد نعیم ولاړ په خپلو خبرو کې وویل دولت سره د زمکو د غصب په مخنیوي کې ملاتړې دي، خو اوسې چې د غصب په زمکو د ولاړو ودانیو د چپکېدو پریکړه کړې په کار ده چې دوام ورکړي.
د دې لپاره د حکومت ښه کار دی تاییدو شاته دی درېږي، هغه کار چې بغزو کینره پیدا کوي هغه نه منو. اوس چې کوم حرکت په ننګرهار کې شوی ده، ولې دا نمونه یې تاییدو، ولې دوامداري غواړو؟ هغه خاصه په ځان پیژني، ځان به راټول کړي، دلته د قانون حاکمیت غواړو.
د ننګرهار ولایتي شورا هم له ولایتي ادارې سره د غصب په مخنیوي کې ملاتړې ده. خو د دغه شورا منشي زبی الله زمري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زمکو غاصبینو ته د دولت ملاتړ حاصل دی.
غاصبین یعنی ولایتي اداره کې او په مرکزي اداره کې هم د دوی حمایت سره نور مافیایي ډلې دي. او یو ښه بېلګه دا تاسو دا کولی شئ چې وګورئ هغه څوک چې غاصب دی، زمکې غاصب کوي، هغې سره د نظام حمایت شو، که حمایت یې نه وي نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ میله اسلحو د ګرځېدو جواز ورکړي؟
بلخوا د ننګرهار د والي بیان عطاالله خوګیاڼي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې یو باصلاحیته کمیسون ټاکلې چې په غصب شوو ځمکو به جوړې شوې ټولې ودانۍ ونړوي.
کوم پروګرام چې د غصب د مخنیوي په وړاندې پیل شوی دی دا هیڅ نمایشي پروګرام نه دی، بلکې یو جدي پروګرام دی. د پخواني کوم کمیسونه چې ټاکل شوي وو په هغې اکثره ټیټ رتبه مامورینو شتون درلود، ولې په دغه نوي کړنه چې پیل شوې ده په دې کې خپله د جناب والي صاحب په مشرۍ باندې ټول لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون لري. یو کمیسون بل مخکې تر دې د کار کړی دی چې هغوی هغه غصب شوې ځمکې په نښه کړي دي.
د یادولو ده چې کابو و کاله پخوا د ننګرهار د کانال په سلګونو جریبه ځمکه د کابل د اډې په نوم په اجاره ورکړل شوې وه چې اوس په هغه ځمکه باندې پاخه کورونه او مارکیټونه جوړ شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دستا پستر گوکی بس پاتشی، دستا پستر گوکی بس پاتشی، رقی بیار چین پخل پاتشی، رقی بیار چین پخل پاتشی، دستا پستر گوکی بس پاتشی، دستا پستر گوکی بس پاتشی، رقی بیار چین پخل پاتشی، رکھی بیا چین پخل پاتشی. سحر وقت پاسی زار زار، پرتے مزدور سحر وقت پاسی، پشو گیرو مین بوت پاتشی، پشو گیرو مین بوت پاتشی، رتی بیار چین پخل پاتشی، رتی بیار چین پخل پاتشی، دستا پستر گوکی بس پاتشی، دستا پستر گوکی بس پاتشی، رتی بیار چین پخل پاتشی، رتی بیار چین پخل پاتشی. زار زار یو زل بیا پدی لرا شاشنا، چه دکا گوا دکا تپاتشی، چه دکا گوا دکا تپاتشی، رتی بیار چین پخل پاتشی،
رخی بیار کی می پخلا پاتشی دستا پستر گوکی بس پاتشی دستا پستر گوکی بس پاتشی رخی بیار کی می پخلا پاتشی رخی بیار کی می پخلا پاتشی جستا پخیال کی سخکارم زار زار افسوس جستا پخیال کی سخکارم دغا ارمان بم پزل پاتشی دغا ارمان بم پزل پاتشی رخی بیار کی می پخلا پاتشی رخی بیار کی می پخلا پاتشی دستا پستر گوکی بس پاتشی دستا پستر گوکی بس پاتشی رخی بیار کی می پخلا پاتشی رخی بیار کی می پخلا پاتشی